درنو افریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د اوسنی رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی مو زه اسمت څاروان د دې سات خبرونو ته پام راړوم. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګیدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. د پغمان په قلعه حیدر خان سیمه کې پرون شاوخوا 15 بجې اور ولګېد چې تر نن سهار 4 بجو پورې دوام وکړ. ځایي رسنۍ وایي چې په دې اور پیښه کې د سر او مال تاوانونه شوي خو تر اوسه پورې شمیر څرګند نه دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د خبر له مخې د کابل ولایت د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ویلي چې پرون له پیښې وروسته اور وژون کې د اور وژلو لپاره سیمې ته واستول شول. له بلې خوا یو شمیر سیمه ایزو رسنیو ویلي چې په قلعه حیدر خان سیمه کې د 14 نوښخونه هم اوریدل شوي دي. تر اوسه پورې د دې اور لګېدو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتو د ماشومانو اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6,000,000 خلک ضروري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرون شنبه پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2,400 روغتیایي مرکزونو سره مالیه او نور مرسته کړې ده. د روغتیایي خدمتونو په داسې حال کې پراخ شوې دي چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له سختو ستونزو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO مخکې خبرداري ورکړی و چې د طالبانو له لوري پر ښځینه طبي متخصصانو او روغتیایي کارکوونکو محدودیتونه د روغتیایي خدمتونو په وړاندې لوی خنډونه پیش کړي دي. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.2 درجې و تیره شپه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې احساس شوه. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 11:40 دقیقې وشوه مرکز په نورستان کې ترمزه کې 103 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ څخه چې دغه هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی تر اوسه پورې څه باندې 4,00,000 افغان کډوال یوازې د تور حمله لري افغانستان ته لیږل شوي دي. دان رسپانې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړ چې تیر کال د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شو. وروسته دا لړۍ وروش خو په وروستیو کې په خپل خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به ټول بیا اسناد کډوال له پاکستان باسي. په داسې حال کې چې د ایران له لوري پر اسرائیل د نوي برید د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې او له دې سره هم مهاله اکسیوس پاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانۍ د مسؤلیت سیمې ته داخلې شوې دي. سینټکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړی او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د مایت له هوایي اډې څخه روانې شوې دي. او د اسرائیل پوز د شنبه په ماښام اعلان وکړ چې د غزه په شمال کې یو سرتیری د لاسي بم په 14 کې وژل شوی دی. د اسرائیلي رسنیو د راپور لمخې دا سرتیری ظاهرا په مستقیم ډول د جګړې په تړاونه ری وژل شوی. تر دې څو ساعت مخکې هم د اسرائیل پوز راپور ورکړی و چې په شمالي غزه کې دوه نور عسكر وژل شوی دي. د درې وړو عسكرو چې د شنبه په ورځ د وژل کېدو خبر ورکړل شو عمرونه د 22 کلونو ترمنځ وو. د اسرائیل د پوز د شپیرو خې د هغو اسرائیلی سرتیرو شمیر چې په غزه ولودي زغاره کې په ځمکنیو عملیاتو کې وشل شوې 300 اویاته رسیدلې ده.
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. شی چاری نن په دې خبرونه کې امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور او همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورټر پر تازه راپور لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په هرو درو میاشتو کې د دې هیواد د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. په دې راپورونو کې په افغانستان کې له بشري وضعیت یعنی بېوزلۍ او د خلکو له اقتصادي کړاوونو رانیولې تر بشري حقونو پورې د افغانستان پر ټولو خواوو تقریبا رڼا اچول کیږي. یونما په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خبر کړ، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ښځو او نجونو د حقونو، ملکی تلفاتو، د پلو پوښتو کې د پیښو، د پخوانی حکومت د ملکی او پوځي غړو تعزیری سزاګانو، عدلي اجراءاتو او د رسنیو د آزادۍ اړوند مسلو باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یونما په دې راپور کې چې د سش کال د جولای او سپتمبر ترمنځ موده پکې رانغښتل شوې، په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې او ویلي دي چې طالبانو د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. دا موده چې د یونما په راپور کې منعکس شوی هغه مهال دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خلزاده د امر بالمعروف نوی قانون چې ډیر عکس العملونه پارولی دی تصویب کړ. دې قانون د ښځو خلاف اقدامات لا تشدید کړي. په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پر موضوع د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل تازه راپور کې تفصیل باندې کړی دی. بینت ویلی د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په مهال د افغان میرمنو او نجونو په ګډون بشري وضعیت لا خراب شوی چې دغه بحران د لا پرخېدو د مخنیوي لپاره د یو هر اړخیز پلان پلي کېدو ته اړتیا ده. موږ په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیر داودزی او همدارز د سیاسي چارو نظر خاوند عنایت الله اسحاق زی زموږ میلمانه دي. لومړی سفیر صاحب داودزی، تاسو که مهرباني وکړئ، یونما په دغه راپور کې چې ما ورته اشاره وکړه، د پخواني رژیم د ملکی او نظامی کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ویلي، د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې نیټې پورې د یونما د بشري حقونو څانګې د خپل سر نیونو او توقیف لږته لږه 40 مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لفظي ګواښونو لښته لږه 10 مورده او د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو د وژلو لښته لږه 15 مورده ثبت کړي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده عمومي عفو اعلان کړی و. څه فکر کوي چې د طالبانو د مشر امر نه منل کیږي، خپل غړي امر نه مني او که د قتلونو عاملان فکر کوي چې که جرم هم وکړي یو څوک هم وژني دوی نه تعقیبی شي، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او استاذ ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا راپور ما هم ولوسته. البته دې شک نشته دی چې د پخواني نظامی چارواکو او ملکی چارواکو شکنجه لړۍ هم دوام لري، د وجلو لړۍ هم دوام لري. سو دغه فیګر چې موږ لیدلې دي د 15 تثبیت شوي وجنې او سلیلش پیښې د شکنجې، دا ډېرې کمې دي په مقایسه د هغه چې حقیقت دی. ځکه چې تثبیتولو، تحقیقولو د دې امکانات ډېر کم دي، تقریبا نشته په افغانستان کې. موږ لیدلی چې ښاغلی بینټ هم سفر نشي کولی افغانستان ته، د ده حیات هم څېړنې نشي کولی په افغانستان کې تر څو چې د څار لاندې نه وي، د څار لاندې و مخکې چې سفر کو. او په عین وخت کې په میډیا باندې بندیزونه لګېدلي دي، هغې باندې به وروسته خبرې وکړو. خو دا ټول په دې باندې خپل اثر لري چې هغه اصلي کچه د دې جنایتو ښکاره نه شي او پټ پاتې شي. نو دا ښه دی چې یو څو پیښې دوی توانېدلی چې تثبیت کړي، مګر اصل تعداد د ده نه ډېر لوړ دی. دلیل ته چې راشو، دې کې شک نشته چې طالبانو په بیرته واک راتلو په درشل کې عمومي عفو اعلان کړله، مګر په عملي دغه کې ډېر ستونزې لري. دا عملي اخ کې ډېر موږ لیدلي دي چې وژنې کېږي، شکنجې کېږي. بیا طالبان ورته وایي چې دا خو شخصي شخړې دي، دا خپل دښمنیانې دي، خو همدا چارواکي دي، مګر قتل کوي، وژنه کوي. او دوی ته ویل کېږي چې دا یې خپله دښمني وه او دغه شو پیښه وشوله. نو د طالبانو دا اړخ زاوی موقف دا دی چې موږ رسمي کم څوک نه دی نیولې او رسمي د محکمې پرته په یو ځای کې نه دی وجلې بنان د زمونږ غاف وې پر ځای ده. په داسې حال کې چې سترګې پټې کړې دي او چارواکي لګیا دي دا نړۍ ته دوام ورکوي او خپل انتقامات اخلي.
ډېر مننه داوزې صاحب کورودن. اسحاق صاحب ستاسو نظر څه دی دا چې لا هم دا د طالبانو څلورم کال شروع شوی دی یعنی زی دی دا چې لا هم د دوی د مشر دا د عفی فرمان نه عملي کیږي دلیل دا دی چې دوی له پخوانیو چارواکو سره وقته چې د جنگ په دوران کې پیدا شوې ده د هغې په اساس باندې د وژنو ته دوام ورکوي او کنه دا ځینې موارد دي چې مثلا په یوه ولایت کې یو چا پخوا پوسته درلوده یا پولیسو هغه کوم طالب وژلی دی نو د هغه طالب خپلوان اوس انتقام اخلي.
دلیلیم کاره چې د طالبان د حاکمیت په افغانستان کې کیږي دا بیخی طبیع دغره چه طول انسانان داخل افغانستان که دی طالبانو دی اوسنی حاکمیت دلاسه بی حد تنگ آقلی دیست. مشخص ساسو دی سوال پا متعلق سنگه چه داودی سر بوگه دا خبر سعیده چه دیر زیاد خلق چه دی طالبانو سر دا تیر دوران او حتی دا کمونستانو دوران را هم باقبت که دوی سره کورنۍ تقریبا او یا دا چې دوی خان کې وژلي وو یا بدن کړي وو اتر ډېر زیات د جمهوریت په وخت کې ډېر خلکو طالبانو د کورنۍ نه یا هغه وخت کې دولت او امریکانو ته ورپه کوزه کړي وو چې هغوی د پاکستان ته د پاکستان حتی تر ګوانتانامو پورې ورسول. دا دغه شته د شخړې شته دی په داخل افغانستان کې شکل شته چې شخصي بغدي هم شته دی او دوی خپل اوسوار راغلی دی او دا ځینې خلک دوی سره د دې چې عمومي افعلان شوې ده د ملا هیبت الله دخوا دوی د امیر المؤمنین دخوا مګر بیا هم دوی په دغه شانتې شخصي مسایلو کې چې لري او غواړي چې واخلي دغه وژنې ترسره کوي او سرته رسوي. بل خو د زړه چې د ملاقاتونو خو یو پیغام ده او دا اکثره زګونه کې په داخل د افغانستان کې غلطي تو صفو طالبان چې دی هغه نه مني کوي ځکه چې پارتي دی کې دا ټول ته معلومه ده چې په داخل د افغانستان کې هر طالب په خپل سر محکمه کوي او دوی د محکمو په بنا باندې موږ کوشش کوي او څوک نشي چې پوښتنه وکړي چې ولې یو انسان وژنه دا یو جنایت ده او کله چې عفه اعلان شوې ده نو په د عفه په ماحول کې انسان ځان خوندي بولي. دا خبر په افغانستان کې دغه خوندیتوب دغه چا دپاره چې اوسنی په دغه کې ملي اردو کې کار کړی دی یا د جمهوریت په دوران کې کار کړی یا مامورین و دوی دغه امنیت په داخل د افغانستان کې نه احساسوي او نه لري او حتی زیاتر یې په داخل د افغانستان کې اوس هم پټ ګرځي او یاداله چې په نور خارونه کې دی او یاداله چې په خپل کورونه کې پدې کې چیرته معلوم شي او یا ورته ګوت شي دا وایي چې په افغانستان کې د بي خطر سره مخامخ دی. نو دا درسته چې طالبان دا خبره نه ایرانه او نه وایي مګر دغه شته وژل کېدل او د انسانانو د ملت ورن او د دې مړي د سرک په سر باندې پیدا کول او یا بیا ستاسو اوس وخت نه دویزی ورکیږي مګر په اوس وخت روسي مړي د سرک په سر بیا هم دقیقه پیدا کیږي. دا ټول نړیوال څخه د داخل د افغانستان کې خلکو ته معلوم دی او اوس نننۍ میډیا دا درسته چې په میډیا باندې قیوداتو وسوده شوي دي مګر بیا هم سره د قیوداتو د اوسنۍ میډیا په توسعه سره دغه سره ډېر زیات اسناد بیرون راوځي او په میډیا کې بیرونی میډیا کې نشریږي خلک پرې پوهیږي او د دې نه آګاهي ترلاسه کوي چې په داخل د افغانستان کې بشری حقوق د خوراندې کې او نافذ دي او دغه افات اعلان شوی ده د تاسو کار به تور.
ډیر مننه سلامات اوسئ اسحاق صاحب. دا اوس صاحب تاسو مخکې دی رسنیو یادونه وکړه اشاره مرته وکړه او ویل چې ورسته به خبري کوو دا چې طالبانو په رسنیو باندې بندیزونه زیات کړی دي او داخله جلاد شي خبري اعلان نسی ضروري تهدیدوي په دې ترڅنګ اکثر رسنۍ محدود کړی دي هغه څه چې دوی غواړي صرف هغه خبرولی شي آزاد بحثونه بند کړی دي خبري اعلان په آزاد ډول نشي کولای واقعیتونه منعکس کړي. دا هم شاید له دغو داسې مسایلو سره ارتباط ولري، لکه همدغه قتلونه چې کیږي، او شاید دوی غواړي چې دا ډول مسایل افشا نشي، څرګند نشي، که څنګه؟
بالکل هم دسته ده. دوی دوه برخه لري، یو هم دغه قتلونه دي، دغه شکنجي دي، توقیفونه دي، غیر قانوني چلند دي چې د دې پټولو لپاره یو خو د ملل متحده هیاتونه محدود شول، ویزې ورته نه ورکولې، سفر اجازه نه، بل میډیا د لارې محدودیت راغی، ځکه چې میډیا که آزاد وي بیا خو دا شیان پټ نه پاتې کیږي، ولو که ښاغلی ریچرډ بینټ سفر ونه شي کړلی. نو یو برخه همدا ده، دې کې شک نشته دی. بله برخه د حکومتولي او د دولتداري ناکامي ده په افغانستان کې. همدا اوس د یو خانه حقیقت دا دی چې د افغانستان اقتصاد تقریبا سقوط کړی دی، مالي نظام جام دی، بیکاري تر اوجه رسیدلې ده، امنیت ښه نه دی، همدا اوس هم انتحاري حملې کیږي، فکري ناامني شته ده، دا ټول ستونزې شته دي، هجرت کچه ډېره لوړه ده. مګم باوجود د دې د حاکمې ادارې ادعا دا ده چې افغانستان کې خیر و خیریت دی، وضعیت ښه دی، اقتصاد ښه دی، خلک خوشحاله دي. دا خو تناقض دی، حقیقت یو شی دی، مګم دوی بل شی غواړي چې نړۍ ته وروښیي. نو دلته دوی مجبور دي چې میډیا محدود کړي تر څو چې نړیوال حقیقت ونشي لیدلی، او هغه نظریه چې حاکمه اداره غواړي چې وړاندې کړي هغه دوی وړاندې کړلی شي، او تناقض سره پارادوکس سره مواجه نشي. کنی دا خو ډېر ښکاره حقیقت دی، یو نظام که په رښتیا ډول کامیاب وي، خلک ترې خوشحاله وي، امنیت یې راوستی، اقتصادي هوساینه راوستی، هغه خوښي چې میډیا آزاده وي، ځکه چې هغوی که میډیا آزاده کړي خلک راضي تعریف یې کوي، خلک راضي کینی وایي چې والا دا ښه نظام دی، موږ اقتصاد ښه شوی، امنیت ښه شوی. مګم چون دوی اینی چې داسې نه دی، دوی که میډیا آزاده کړي انتقاد لاندې راځي د خپل ملت د خوانه، نو ځکه مجبور دي دوی چې دا میډیا محدوده کړي.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسې. اسحاق زای صاحب، د افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي ریچارډ بینټ بیا په خپل راپور کې ویلي دي چې که دا اوسنی وضعیت دوام وکوي، نو د افغانانو مهاجرتونه به لا زیات شي، او بل در چې امنیتي ګواښونه به هم ډېر شي. ولې له دا موضوع له دې سره ولې ارتباط لري؟
د سره چې د ریچارډ بینټ دغه راپور چې ملګرو ملتونو ته بدن وړاندې شي، دا په تقریبا پاکش ورقو کې او یو اتیا مادو کې دا لیکل شوی ده. دا یوازې د بشري حقوق او نامي او اقتصادي وضعیت نه دی، بلکې دا نور ډېر مسایل دي چې هغه مطرح شوي دي. مثلا تاریاکو مسله ده، د سرحدي مسله ده، د ملګرو ملتونو د قوانینو نقص دی، دا ډېر مواد چې هغې کې هغې باندې بس کېږي. مګر موږ دپاره چې ډېر زیات اهمیت لري، هغه د افغانستان کې د انسانانو ژوند دی او د انسانانو اوسېدل دي چې دې حقوق نه انسانان محروم دي. په دې اوسني وخت کې د ملګرو ملتونو د یونیسیف د امارو د مخې نه اوس په نړۍ کې تقریبا 8.2 میلیونه افغانان کډوال شوي دي یا مهاجر شوي دي په نړۍ کې، او د دې تخوا د طالبانو د راتک نه چې تقریبا درېیم کال لري دوی کېږي سر و کال پوره شوي نه دي. په دې درېنیم کالو کې د افغانستان نه 2.1 میلیون انسانانو کډوال شوي دي، مهاجر شوي دي، باندې مبتکر ته مګر سره د دې چې افغانان په دې پوهېږي، ورځې د میډیا د لارې نه اوري، لوستل کېږي، او د میډیا د لارې لیکل کېږي چې په بهرني مملکتونو کې د افغانانو سره ډېر 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 بد او غیر انساني سلوک دي. دا چې په داخل د افغانستان کې دوی بشري حقوقو ته د احترام په سر نه کتل کېږي، ازادي نشته، د بیان ازادي نشته، لکه څنګه چې داودي صاحب وویل، اقتصاد صفر سره مخامخ دی، او دوی مجبور کېږي د خپل ژوند د بقا لپاره دوی به دغه غیر ازادي او د بیان ازادي د ټول شیان ومني. مګر دا چې اقتصاد په صفر کې دی، کار نشته، د خلک دولت نه مړ کېږي، صحت په صفر کې دی، هیڅ دوا په افغانستان کې وجود نه لري، انسانان ژوند بیخي د صفر سره مخصص شوی دی، هیڅ انساني کرامت وجود نه لري. نو په دې وجه باندې دغه خلک دې ته مجبوریږي سره د دغو مرستونو چې په نړیوال سره کې د اصول چې پیران کې څومره پوښښنیت وکړه زمنګ ماجر او وجل د 300 یا 200 شپېتو تن زیات وکه څنګه چې وزت کې په ترکیه کې څه بد وزت کې اته په اروپا لري نړۍ کې چې موږ د ټکو اروپا کې ژوند کوو دلته موږ ګورو چې هم د افغانانو سره نظر دی نورو د غوته دی د بد وزت کې نو دا بد حالت چې په افغانستان کې دی دا درسته چې دوی واجی شوی دی او دغه و امر چې ما واخست 2.1 میلیون د طالبانو په دې نیم کالو کې بیا 8 میلیون عمومي دا په دې نه سرګینې شي پټوله
ډیر مننه سلامت اوسه داوزه سه امنیت شورا ته د یونما په راپور کې د طالبانو د امر بالمعروف د نوی قانون په اړه په ځانګړي ډول اندیشنه څرګنده شوې ده اصلا سوال داره چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو مشر څه هدف لري له دا ډول پارونکو اقداماتو څخه
د نوی قانون نه خو باید دوی تشویش ولري ځکه چې دې قانون دې سوالونه جواب کړی د خلکو چې مطرحول په ابتدا کې چې طالبان برته وخت راتلل یو تعداد خلک ول چې په دې باور نه درلود چې په مکتب د انجنونو اجازه ورکي او یا برته واسکي د بندول ورسته مګر یو تعداد ول چې په دې خبرو باندې باور کا او فکر کا چې دا تر امر رسانی پورې ده یو مرحله کې به برته پرانستل شي په دې کې غربي متخصصین ول ډیر لابي کا ول په دې اړه باندې اوس دغه نوې قانون د امر بالمعروف سره وګوري دې کې واضح سړی تخکاری چې د مکتب او پانتون د خوري لری خبرې دي دوی اوس د خزو په आवाज باندې باس کې چا د आवाज اوریدل لال د کارام دي د خزو نه د خزو आवाज په مسلې باندې اوس باس کې دلته نو پدې کې خود تعلیم او د مکتب د پانتون او د اقتصاد باز د حقوق او د خوري لری خبرې دي نو دلته ډیر د تناقضات او وازکیږي او د دې لپاره د اندېښنې وړ ده دا چې د طالبان واکمن څه فکر لري په دې کې دا یو عمیق بحث دی دا دی باندې نظریات مختلف دي خو حقیقت هم دا دی چې د دوی اصلي فکر لا تر اوسه هم پلی شوی نه دی په افغانستان باندې دوی په تدریجي ډول اما خواته جامعه بیا د محدودیتونو چې تر اوسه راغلي دي د زما په اند باندې شاید شل تر 10% نه ستو رسیدلی هغه ځای ته چې دوی طالبان غواړي چې افغانستان بوزي نو دوی به همدې لارې ته دوام ورکوي او دا د طالبانو د واکمن خپل واک سره مستړلې ده په دې شانو باندې کاغه بیرته شاته لاړ شي دا خپل
داوزه صاحب زما یو بلکې د خلکو یو سوال ده چې آیا دا د طالبانو د مشر عقیده داسې ده او کنه د کوم بل هدف لري لدې ډول پارونکو اقداماتو څخه که څه هم یو آډیو کلیپ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې په هغه کې ویل کیږي چې دا د طالبانو د مشر خبرې دي او د هغه وخت دا خبرې کوي چې لا په پاکستان کې دی الته دی وای یو څوک ورته راځي چې غواړي چې شوانځي جوړ کړي د مخالفت کوي دی وای چې سکول سم شای نه دی باید نیوي یعنی تاسو تر خبرې پوری چې دوی لا ټول کارونه نه دي تر سره کړی لا دوام لري یعنی که دا واقعیت ولري د آډیو کلیپ نو دوی شاید د الوکانو شوانځي هم پرینشتي خو سوال می دا و چې آیا دوی له فکری نظر دغه سي په دغه شی باندې باورمندي او کنه دوی غواړي چې د دې لپاره چې نړیوالو د دوی حکومت نه دی په رسمیت پیژندلې دوی غواړي په دې شکل سره عکس العمل وشي
نه دا عقیده ای خبره ده نه دا عکس العمل خبره نه ده نړیوال سره دغه کلیپ چې تاسو ولې د مام اوریدلې ده د پرته نور مش شواهد مو دغه تیر درې کلو کې موږ د کابل میشت کابینې نه یو شی اوریدم مګم د خاغلی ایبت الله خودزاده نه چې موږ کلیپونه ترلاسه کول ته موږ بل شی اوریدم هلته د نړیوال جهاد خبرې کېدلې هلته د نړیوال یعنی انقلاب اسلامي انقلاب وو د دې شان په اړه باندې خبرې وي په دې باندې نو چې په رسمیت پیژندل شي ته وي ولې چې زه د خپل دریز نه یو قدم هم شاته نه زم ولو کاتومي اسلحه په ما استفاده شي خو دا از موږ اشتباه و چې موږ هغه خبرې نه اوریدلې نه فکر ما سبي کې نه نیولې موږ د کابل ادرس دې وګنیولې ورته خو اوس ښکار کیږي چې اصلي موقف د طالبانو هغه دی چې د دې پیل نه بیرته قدرت راتګ نه بعد د دوی امیر المؤمنین په خپل وینا او په خپل خطبو کې ویلي دي. او بل اړخه چې موږ دې موضوع ته وګورو، دا هغه مشخص فکر د دیوبندی چې دوی لري په هغه کې د ښځو تعلیم نشته دی، حتی د هلکانو تعلیم هم د دوی په اصطلاح په سکول یا د زموږ په اصطلاح مکتب کې نشته دی. موږ دا اینو دا کورخټک مدرسه یا دارالعلوم قانیه هلته د ښځو څانګه د دوی هغه نصاب درس نظامي نصاب ورته وایي دوی اته کلنه دوره ده، بیا هغه نه بعد د مولانا سرټیفیکیټ ورکول کیږي. موږ خو ښځینه مولانا نه لرو، موږ خو ښځینه فارقین نه لرو د هغوی نه. نو د دوی هغه اصل عقیده، هغه اصل نصاب چې دوی د هغه نصاب نتیجه دي او هماغه نصاب غواړي چې افغانستان کې پلي کړي، هغوی کې عصري تعلیم نشته، هغه کې د ښځینه او تعلیم نشته، حتی د هلکانو مکتب ته تګ نشته دی. او دا هم دوی بندۍ په یو مرحله کې لا تروسه هغه مرحلې ته شاید رسیدلی نه اوسي. مګر او بعضې اشخاص شته دي په دوی کې چې همدغه سختې عقیدې سره باور نه لري. مګر هغه په پاکستان کې هم شته دي، بعضې د دیوبندي ډېر لوړ پوړي ملایانې دي چې خپل ماشومان مکتب ته بیایي، مګر دیوبند په چارچوب کې نه بیایي، هغه عصري مکتب وته لیږي. هغه په افغانستان کې هم شته دي، بعض چارواکي شته دي چې وایي چې باید مکتبونه واز شي، مګر دا اقلیت دي، دا عقیدهیي خلک نه دي، اصلي عقیدهیي خلک پرې باور نه لري، حتی د هلکانو دپاره هم باور نه لري.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ سفیر صاحب داوزی. او اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره
وځئ. سلامونه وایم، محمد ابي احمدي نن تاسو بغلان مزنګ ولې محترمه.
مهرباني،
زه خوشاله اوسېږي. البته زما خو نظر دغه دلم چې ملګرو ملتونو یو راپور ورکوونکی دی، سروان څه وګوره افغانستان کې خو معمولا موږ داسې فکر کوو که هر وخت ستونزې وي، هر حکومت ستونزې درلودي هغه خپل هدف پورې، نو هغه وخت کې دوی نه شنه کول چې هغه یو خاص راپورونه ورکړي وي. تقریبا موږ دلته پسې ډېر خلک شاته ته رسېدي، بمباري به کول امریکایانو، دا به دوی سملاسي او بودیجه.
تاسې هماغه وخت هم راډیو اورېدل او که نه راډیو تلویزیون او رسنۍ هم تعقیبولې؟ هغه وخت هم همدا درې میاشتني راپورونه وو په ملکي تلفاتو همېشه خبرې وې.
نه درسته ده، هغسې پوهېږم. نو په ټولو کې چې موږ تاسې وګورو، جګدي به بودیجه به افغانستان لپاره اقتصاد کړی چې دا به رالېږلې، موږ هغه مینه به پیسو باندې موږ خرڅول، یعنې داسې فکر کوي چې موږ به پیسې رالېږلې، خو موږ معمولا پیسې دوست یاسو. نو په ټولو کې چې وګورو، واقعتا اوس موږ یو څه راتلل سوځي سروان صاحب، نو هغه چې ستونزې نه سره کړه، نورو حکومتو کې چې لکه داودي صاحب چې ویلې چې ته حکومت کې دومره مشکلاتونه دي، دومره ستونزې دي، یعنې هغه سلیمان علیه السلام تهران باندې پاچاهي کړې وه، تقریبا غوښه پاچاهي کړې، نو بیا هم لږه لا دې خو موږ تاسې پاچاهي نه بلدلې چې افغانستان خلک هر حکومت چې راغلی و جوپه خلک وتلي باندې وتلي، هر حکومت چې راغلی و جوپه خلک وتلي، تاسې بهتره معلومیږي. نو په ټولو کې باید هغه خلک چې په زړه خبرې کوي، خراسې افغانستان ته سره جوړې کړي، دا تاسې دومره هوښیار یاستې، دغه خلکو ته مشوره ورکړي چې وکار وکړي. که تاسې وایئ چې موږ ته څوک څه وایي، خو هغه دلته رئیس جمهور صاحب هم سره، اشرف کرزی صاحب سره، عبدالله سره، نور خلک هم سره، نو ته هغه چې دلته راشي، نو بعضې وخت کې موږ تاسې وګورو، دغه خبرنګارانو تاغله تاسې ویلي دوی ځان ته یو کیس جوړوي، زیاتره خلک یو غلطه خبر کوي، وګوره چې بیا دوی ته یو معمولا یو مشکلات پیدا کېږي، کمتون بیا دوی ځي نور ملکو ته.
ډېره مننه احمدي صاحب. سید، اوس به تاسو منتظر اوسئ چې مېلمانه تاسو ته څه ځواب وایي. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو د واټساپ له طریقې مهرباني کوئ له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ د واټساپ له طریقې. لکه چې خبرې ونه کړې، خیر خبرې لکه چې قطع شو. خیر، د وربشو بیرته مېلمنو ته به ورشو. اسحاق صاحب، احمدي صاحب ته ستاسو ځواب څه دی؟ دی وایي چې ستونزې به وي خو دومره ستونزې نشته لکه پخوا چې وي، او دوی دا د په یو شکل سره دا د وژنو خبره هم ردوي. دی وایي چې د کرزی صاحب او عبدالله صاحب په کابل کې ناست دي.
دا صحیح عبدالراس او کرزی صاحب دواړه په کابل کې ناست دي، او یو تعداد نور بهتر دغې نه هم لکه پخواني ځینې وزیران چې افغانستان ته تللي دي، د طالبانو سره په کابل کې ناست دي. خو خبره دا ده چې اصل ټول مسله په غریبو خلکو باندې ده. طالب د کرزی سره سره دی چې دغه امکانات هم ډېر محدود دي، هغه هم میډیا سره خبرې نشي کولی، ازادي نه لري چې چه باندې لاړ شي یا چېرته لاړ شي، موږ چې پراته دي عمل کدي داسې ازادي په هغه شکل باندې لري. کوم شاید چې ریښتیا هم په تېرو حکومتونو کې هېڅ حکومت سوو خطا نه دغه نه دی سوا نه دی دی کې شک نشته چې دی حکومتونو کې هم ستونزې وې ټول مسایل درلودل اما بیا هم خلکو اقتصاد درلوده خلکو کاروبار درلوده ښځې آزادي خوندي وه مکتبونه و فاکلټې وې میرمنې پوهنتون ته تللی شلو او هر څوک خپل کاروبار کې مشغول و دا چې بمباربان کېدل د امریکایانو دخوا دا چې دا کېدل لکه تاسو محترم سال صاحب چې وفرمیل دغه راپورونه ملل متحد ته ورکېدل چې د امریکایانو په بمونو غورځولو کې یا په د شپې دخوا په حملو کې دومره پکونه انسانان وژل شو یا دومره غیر ملکي اشخاص وژل شو او هغه وخت کې جنګ و طالبان یو خوا و او دولت بل خوا و دې کې شک نشته چې دواړه خوا به خلک شهیدان کېدل یا وژل کېدل د خپلو په میتونه کې دا وجود درلوده اما دا خبره هم هلته ملګرو ملتونو ته په راپور کې ویل کېدل چې ملکي انسانان په افغانستان کې دومره وژل شوي دي زما په اند د خبره داسې ده چې وویل شو د محترم داوودي صاحب دخوا یا تاسو دا سوال مطرح کړو چې دا عقیدوي مسله ده موږ په دې کې دا ټول شیان باید عقیدوي ونوګورو او دا فقط د طالبانو په دغه کې چوکاټ کې ونوګورو موږ په دې باندې پوهیږو چې نړیوال په افغانستان کې خپل ستراتیژیک منافع لري جیوپولیټیک منافع لري او دوی د طالبان په وسیله باندې چې د تیروسي مثلا تاسو ګورئ خپل زلمی خلیزاد چې رفت په طالبان باندې دیر ولاړ او دا ویلي چې طالبان بیخي تغییر کړی نه دغه طالبان نه دي چې د نجونو د مکتبونو مخالفي د نجونو د ښځو د کار مخالفي دوی سخت تغییر کړی دی لوی دا کړی ځکه چې دا یو پروژه وه او دا پروژه په داخل د افغانستان کې د طالبان په وسیله باندې باید عملي شي او دا تباری وایي چې به وو چې دغه د نجونو ازادي باید سر بشي او ښځو حقوق باید سر بشي نجونو باید مکتب ته پرېږدي خصوصي چې لاسي اوسګوري دغه یو څوک هم دغه ملګري چې
لکه د ساغزای صاحب همدا خبره چې د نجونو ښوونځي د پرانیستي وي او ښځو ته د کار اجازه به ورکړو دا دي په قطر کې چې د طالبان حکومت استازي یو غوي ټولو کوله د شابودین دلاور کلیپ یا غږ به وسم په ټولنیزو رسنیو کې وی دوی دا خبره کوله ستانګزی هم دا خبره کوله نور هم دا خبره کوله شاید زلمی خلیلزاد هم دی غوي په اساس دا خبرې کوله
بله زوام دا وایم کنه چې دا عقیدوی نه دی ځکه چې کله یو عقیده د ملایبه طلاب نو دا باید ټول باید منلې وي سبب دی چې ستانګزی خپل اولاد او خپل د زبیح الله مجاهد لور په پاکستان کې نو پیغام کوي چې خپل ډاکټري واخسته مستری واخسته بدی لورګان اجازه لري چې باندې در سوې یو فاکولټو ته راشي مکتبونه ته راشي مګر په داخل د افغانستان کې رئیس دغه محترم نه چې ټلیفون کړو ته پوښتنه کوي تاسو به خو حتما یو لور لرئ او استاد سلور په کور کې بندي نه سره د دې فټ ملري چې دا هونځي تلار شي دا پنتون تلار شي دا کار تلار شي او دا خپل هغه انساني حقوق شي او اسلام په دین کې ورته مجاز دي او په بشري حقوق ورته مجاز دي د خپل اسلامي حقوق نه د استفاده نشي کولای نو په سني شرایطو کې تاسو څنګه کولای شئ چې دا اوسره د طالبان او حاکمیت تیر حکومتونو سره چې هوښتي په موږ هم درلودل کې چې موږ ولې د اوسره تاسو مخایسه کوي
البته د طالبانو یو غړي په ورستۍ کې په مرکه کې ویلي وو چې د تیر حکومت رسنوی لنکو د رسنوی د تبلیغاتو ارڅه خبرول نو هغه حکومت کمزورې شو ډنګ شو نو شاید هم دا چې وسدې داسې بندیز په لګولې ده یو دلیل هم دا وی او دا چې مشاوریدون کوي لکه احمدی صاحب شاید نورم داسې وی چې فکر کوي چې وس هرڅه سم دي نو د رسنۍ ازادي نه دي چې لارڅه خبر شي خو په هر حال دا وزه د امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور په اړه شاید مشتې زینوریدونکو په زین کې دا تیر شي چې دا راپورونه څه فائدہ لري هغه زه څه دی
مانه نو ته څه دی چې کدا راپورونه نه خو مونږ بیا هیڅ نه خبري ګو د افغانستان ځکه چې البته یو خو میډیا آزاد نه ده او بل اداد حکومت دا چې حالت ښه دی نو یو مرجع خو به دي چې نړیوال خبر شي چې دلته رښتیا کې څه روان دي ځکه چې نړیوال ښکېلتیا په افغانستان کې خلاص نه ده ختم نه ده البته ځان مسؤل ګني د افغانستان د بشری ناورین په اړه باندې نو دوی کومه کونه ولېږي په کال کې میلیارډونه ډالر افغانستان ته کومکونه راځي. په داسې حال کې چې یوازینی بشري ناورین افغانستان نه دی، د افغانستان نه شاید وضعیت په سودان او یمن کې په مراتب بدتري. مګم چون نړیوال دلته ځان یو څه قصور ګڼي په افغانستان کې، هغه ترتیب باندې دوی ووتل د افغانستان نه، نو دوی ښکیل دي، دوی باید کومکونه ورسوي. همه کسې چې په کومکو رسولو کې دوی ځان پړ ګڼي، په اطلاعاتو کې هم ځان مسؤول ګڼي، چې ځان آګاه کړي چې افغانستان کې څه روان دی، چې د دوی هغه کړنې چې وې په افغانستان کې، په هغه ترتیب چې ووتل، د هغه پایلې افغانانو ته څنګه دي، څه دي. نو ځکه یوازینۍ مرجع هم دا پاتې ده، بله مرجع نه ده پاتې. بل د ښاغلي محمدي چې بغلان نه زنګ والی او دې په اړه یو لنډه تبصره زه غواړم چې وکړم. ګوري، د دې ښه شي ته اشاره وکړل، د مهاجرینو لړۍ دغه یو معیار دی چې موږ په دې باندې کتلی شو چې خلک څومره رضایت لري د نظام نه. موږ چې دغه بحران د 50 کاله په افغانستان کې روان دی، په دې کې یوازینۍ مرحله چې خلک بیرته راتګ کړی و افغانستان ته، د جمهوریت اولینه لسیزه وه، د 2001 نه تر 2010 پورې میلیونه افغانانو په خپل په پریکړې باندې د ایران، پاکستان، اروپا، حتی امریکا او اروپا نه خلک بیرته راغله افغانستان ته. خو حتماً یو خوشحالي وه هلته، صحیح ده. دویم لسیزه د جمهوریت کې بیرته مهاجرتونه شروع شو، د جنګ دغه ډګر شدید شو، او ډېر ولسوالیانو اطراف د طالبانو لاسته ولوېد، هغه ولسوالیانو نه خلکو بیرته هجرت شروع کړ. او اوس خو دغه د درې کاله موږ وینو، په درې کالو کې لکه اساتذې صاحب چې وویله، د 8 میلیونه نه زیات افغانان وتي دي. دا خپله سړي ته ښیي چې یو ملت څومره راضي دی د یو حالت نه. او دا چې ورشي څوک مشوره ورکړي طالبانو ته او د مشورې لارې حل کړي، خو موږ د طالبانو خپل مشران لیدلی دي چې ورغلي مشوره یې ورکړي، ورسره څه رقم برخورد شوی دی، بندي شوي دي، حاشې ته کېده شوي. نو د غیر طالب مشوره خو به ډېر سختي. دلته یو لنډ اخري ټکی بل په دې کې سروان صاحب دا دی چې دا د جمهوریت کې ستونزې ولې لاسته راوړنې ولې، ځکه چې په جمهوریت کې دومره تعلیم، دومره زیربنا چې جوړه شوله، دا دومره قوانین مقررات چې جوړ شو، په دې 300 کلو کې نه وشوي، دومره په دې 40 کلو کې وشو. خو مشکلات هم ول، مګم د مشکلاتو پړې هم په جمهوریت و هم په طالبانو و، هغه 40 کلو کې، ځکه چې جنگ د طالبانو له خوانه لاره باندې اچول شوی، نه امنیت د طالبانو له خوانه و. او د یادونه ورده چې فساد کې هم دوی رول لري، ځکه چې د فساد د مخنیوي لاره څار او تفتیش دی. که څار او تفتیش په صحیح ډول نه وي، په غرب کې هم فسادي، په شرق کې مي څارول او تفتیش لاره ده. تفتیش او څارل حکومت نشو کولای، ځکه چې منابع په جنگ کې ښکېلې وي، توانایي وخت نه درلوده دې ته صحیح ډول باندې څارو کې. نو هغه ناکامیو کې هم د طالبانو دغه ملامتیا شته ده. او دغه د محدودیت د میډیا چې تاسو مخکې یادونه ورته وکړله چې دا زیاتیږي، یو دلیل تفیلي فساد هم دی په افغانستان کې. فساد کچه ډېره لوړه شوې ده په جمهوریت کې. هر یقل بودیجه راپور د عوایدو بودیجه او مصارفو راپور و، صحیح ده یو برخه به په فساد کې تلله، ښه کار نه و، مګم حد یقل یو راپوردهي خوله. اوس موږ راپورونه دي چې 3.9 میلیارده ډالر عواید تیر کال راټول شوي دي، نه یې د عوایدو کم راپور معلوم دی، نه یې د مصارف. نو دا خو که جمهوریت کې یو برخه د فسادو، دلته خو ټول تال فساد کې راځي، دا چې نظام مصارف خلکو سره شریک نشي. نو یو دلیل چې دا د میډیا محدودول دی، دا د فساد مثلا په دې کې مطرح ده.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. بخې تر دې چې اسحاق زی صاحب ته ورشو، بیا هم اوریدونکي لرو، ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
زما دا پوښتنه د نرم ما دی، وایي چې ډېر پنا پرمخ نو په دا شل کاله کې خدا پرمختګونه سوي وایي چې وطن مو ترې راځي وو، د کفر په لاس کې وو. نو د جهاد ته دی وجه داسې وایي اتبان د تن ورنګ نو جهاد فرض دی، نو مال پر مجاهدینو جهاد پر تو دا خو نو پر چې وطن
شاوس څنګه وس رقم وس هم جهاد کوي او که وطن جوړوي
وس هم وطن جوړو وس هم جهاد هغه فرض دی. خدای باید وایي چې فلسطین ته ولاړ شي، چې شالته مسلمانان
دا خو نه دي درته ویل، لکه چا سره جهاد کوي دا وس
جهاد دا شر او فساد د وس هم سره
ورسول. کاروان صاحب محترم، دا نور نړۍ ملکونه کې چې ده پاچا بدلیږي، خو مدار مسکر او پولیس نه بدلیږي. دا افغانستان کې هم دغه تاده وي خېده، او چې کله دغه پاچا بدل شو او عسکر ځای په ځای پاتې شو، نو وطن هم جوړېږي. او چې داسې تېښته یي که نه، مثال چې پاچا لال شو خپل کار پسې، او عسکر هم ورپسې منډې وهي، وکیل صاحب هم منډې وهي، ټول منډې وهي.
بل السلام علیکم سر، دغه پارٹی کې متل دغه کور امه کا وکړه دا شور خبره دا ده چې دغه طرفداري کوي طالبان یا دغه د بل بل خبر چې دغه ټول ملت نه پوښتنه وکړه چې خبره څه ده دغه ټول خلک روان دي نووځي تښتي.
اسحاق زای صاحب مهرباني که د لومړیو دوه اوریدونکو په څرګندونو تبصره وکړئ.
بچه هر مسئله خو قضر بی لند تشریح کم. اصلا طالبان خبال در حکومت اساس شریعت بودی. مانه کم حرکت چی دوی کهی او کم کار چی دوی کهی او کم حکومت چی دوی تو مخکم بیده در شریعت دیر زده. تاسو پی نبی که هیس اسلامی حکومتون یا دولتون و نگوره چی پدی شکل بنده اوی در نجونو پا مخ مطبونه بند کری بی اونی خودو تا اجازه برنی که چه کارو که آزادی ونه لری دا ونه لری و حقه ونه لری. مگر دوی اساس شریعت چه دیواری چه منگه دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و شکل بند حکومت برو مگر که مقایسه که چه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سکوال پا خبر وقت که او دوی سکی دزمک آسمان پر رفت لری او دوی مرکل زمان یا زمان داده چه دوی یو خبره کوي د شریعت کنه تر چې دوی په اول کې راغله مکتبونه وثرل مجاهدی وره چې موږ استدغه جوړو نصاب جوړو تقریبا په ډېر لږ وخت چې نصاب تکمیل شو موږ مکتبونه به تخصو دا غیر سال سه درې نیم کال مکمل کې شو دوی په نصاب باندې لګیا دي تو سفر نصاب نه لري پوره شوی دا خپل په اسلام کې دروغ ویل ناروا دي او څوک چې ځان ته مسلمان وایي او عرب به پدر شکل بندی چه خپل در حکومت اساس پر شریعت برگولی درشانت دروغویل فکر کنم چه دا اسلامی چوکار که هم روانی دی او دا سکار ندکتی یو بل خبر داد در جهاد مسئله پوری کنه چه خلیزات در طالبان سر پاخی وقتی در امریکان پا وطلو که در قرارداد وطلو بده که و طالبانو ستایوالی چی تاسو با پا امریکانو بنده دزه نکوی امریکان با نواجوی امریکان با پریده چی پا آرامی سر در افغانستان نووزی مگر تاسو کونه شی چی در افغان اسکر چی دی در اوی سر سوکه دوی افغان اسکر چی خبال مسلمانان و دنی خور بچیان و امریکانی دزه او نکره امریکایی و نواجه مگر سوکه وجل اخبال ورور وجه سوکه وجل اخبال مسلمان وجه تو که او جل اخبال دخواور بچه او وش این دغه توی جهات این دغه توی انسانیت این دغه توی ده جهات دنوم ده سوی استفاده او دا دیر یا غلط دغه ده ایساب ده چه سره جهات ده کافر رو پا مقابل که که ده مسلمان پا مقابل که جهات مرواد و جهات وجود نداری منگ پدی بانده پویگو چه ده سنی ده جهات ده کلمه نه دیر سوی استفاده وشو او افغانستان دو شورگان رو در آتک نتر او سپوری دیر زیاد افغانان خود تو میلیون و انسانان بینی توی شوی او تو جهاد پنامو بنده در پاکستان در غیر اسلامی حکومت در پاکستان حکومت دین استفاده وکره او تو جهاد پنامو بنده مونت پا پاکستان که اوه ازبون جور کره جهادی ازبون جور که چه افغانستان تیره بولیگل بالاخره یا بل اول پا سر اواله او افغانستان تکره تکره که چه بالاخره نتیجه مگه گورو چه بالاخره به طالبان داره او بی هم پا افغانستان کسی کار نمه سر اواله به جهاد نه دیر سو استفاده شده در جهاد دنوم نه او دا با دیر خوی که مگه در جهاد پا مفهوم پویشو مگه در شریعت پا مفهوم پویشو او مگه اسلام در اسلام پا شکل بانده چه مگه در عمر شده در غین اطاعتو که او آقا عملی که بیا با مگه ستونزه ونر رو پا بانده.
ډیر مننه قربانان. داوزه صاحب یو موضوع چې اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه چې خلک روان دي او پوی خلک روان دي همدې موضوع ته د ملګرو ملتو په راپور کې هم اشاره شوې ده چې افغانستان مسلکی خلک پوی خلک او کادرونه له لاسه ورکوي د دې مهاجرت په سلسله کې تر ټولو لوی تاوان د افغانستان لپاره وایي همدا دی. لیکن فکر کوي چې د طالبانو لپاره دا خبره مهمه ده او که فکر کوي چې دوی لپاره هم مهمه ده چې حکومت په لاس کې د استفاده بتري کوي
او تاسو ده چې د افغانستان کې شاید د ناورینونو چې مونږ ګورو تر ټولو نستر ناورین فعلاً هم د هجرت لري ځکه چې یو خو ډیر زیات خلک وزي بل تعلیم یافته خلک وزي او نه تنها چې د امنیت نشتون له امله وزي بلکې اقتصاد او ټول نه مهم د مکتبو د تړلو لامل وزي. ډیر خلک هم د اوس افغانستان نه دې لپاره وزي چې خپل لورګانو خپل خورګانو ته د تعلیم او د کار زمینې لپاره وزي، اجرت وکړي چې هغه خپل انساني او اسلامي حقوق ورته برابر کړي. که افغانستان کې نه برابرېږي نو مجبور یو پلار یو بل ځای ته اجرت وکړي چې خپل لور ته دا حق برابر کړي. نو دې کې افغانستان ډېر زیات تاوان کوي. تاسو باید داسې فکر وکړئ، موږ او تاسو، چې دا 8 میلیونه خلک مهاجر شوي دي په دې 3 کالو کې. دا اصل کې د افغانستان لپاره 8 میلیونه خلک مړه شوي دي، ځکه دوی نور افغانستان کې نشته، د افغانستان په محاسبه کې نشته. او بل ځای کې به ژوندي، بل ځای کې به ژوند ځان ته جوړ کړي دا خلک. مګر د افغانستان په دغه کې دا لکه تلفات چې وشول، لکه نور دوی هلته نه د افغانستان په هوساینه کې، نه په پرمختګ کې، نه په دغه کې سهم بولي. او دا مدغمیږي په نورې جامې کې، یو نسل، دوه نسل، دریم نسل. دوی به په نورې دنیا کې یو څه ژوند ځان ته جوړ کړي، په یو څه کال څو کاله ایران او پاکستان کې د سختۍ نه تیر شي، بالاخره به یو ځای کې ژوند ځان ته جوړ کړي. تاوان افغانستان ته رسیږي. د افغانستان دپاره 8 میلیونه کادر، تعلیم یافته خلک، روشن فکره خلک مړه شول په دې 3 کالو کې. او 10 میلیونه داسې اټکل کېږي چې په دې درشل کې دي چې وزي د افغانستان نه. د پاسپورټو تقاضا چې کېږي او د نور ارقامو ته سړی وګوري، نو دا ډېره یو لویه تراجیدي ده. زه فکر نه کوم چې د دوی مشران به په دې ودرېږي، ځکه چې د دوی فکر مختلف دی. د دوی هغه فکر چې افغانستان دپاره لري، لکه مخکې چې یو ویناوال یاده کړه د جهاد مسله، دوی دغه فکر لري. دا مشران دوی ته دا مهم نه دی چې یو انجینر، یو ډاکټر، یو اقتصاددان، یو حقوقدان د افغانستان هوساینه او جوړول د پاره، چون دوی هدف جوړول نه دی. د افغانستان دوی هدف جهاد دی، دغه کارونه دي. لکه د دوی امیر یو څه وخت مخکې په خپل یو وینا کې وویل، په فکر کوم شمال د افغانستان کې، دغه ټوله دنیا ماته د نیم یو ګیلاس اوبو ارزښت نه لري. یعنی دا د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه وسلم، دا ټول اسلامي نړۍ، عباسي خلافت، امیت خلافت، دا ټول تر ننه پورې دوی ته یو ګیلاس اوبو ارزښت نه لري. نو دا چې نه لري، نو د دې یو ګیلاس اوبو ارزښت چې ونه وي، نو جوړول ته هڅه هم نه کیږي. بیا هغه خلک چې جوړول دپاره په کار، هغه په کار نه وي، بیا هغه دی وزي د دوی دپاره. او یو لنډ آخري خبره د مخکنی ویناوال جهاد مسله یاد کړه، د سرزي صاحب خبره زه تاییدومه، یو شی پکې اضافه کومه، چې دغه خارجیان چې راغله افغانستان ته د وزرایوم کې، دا د افغانانو د لاسه نه دي راغلي، دا د دوی د مشرانو د لاسه راغلي وو. د دوی د مشرانو پرېکړې وې، شکو دریز او ټکر دنیا سره تقابل او یکتازی ولا، او بالاخره د یو بهرني ملما دپاره ټول افغانستان جنگ کې واچو. شل کالې بیا انتحار و دا شان مونږ ولیدل. او اوس چې مونږ وایو چې دغه یکتازی مکوي، افغانان سره جوړ راشي، نړۍ سره جوړ راشي، هم دې دپاره، ځکه چې اوس مونږ ګورو چې تاسو بیا یو ټکر سره مواجه کوي. افغانستان بیا به یو بهرنیان رادن نه کیږي ستاسو د پریکړو له امله. بیا به شل کار یو ځای کې ناست سي او په افغانانو باندې ممسور اور بل کړئ، تر څو به افغانستان خلک په دغه چرخ کې ګیر پاتې، چې بهرنیان به هم تاسو رادن نه کوي خپل پریکړو په نتیجه کې، او بیا به جنګ هم تاسو کوي د جهاد په نوم باندې، او دا خلک به داسې مړه کیږي، اواره کیږي، او دا خاوره به سوځي. نو دا ځان سره باید یو څه فکر وکړي دا خلک.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ. اسحق زئی صاحب، ریچارډ بنت بیا ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس تبعیض وباله حساب وکړي. څه ډول حساب د طالبانو سره نړیواله ټولنه کولی شي؟
سر
صاحب
محترم، چې د طالبانو دغه د بشري حقوقو د سرغړونې چې دی، د دې په مبارکي ویلي چې یو میکانیزم وجود نه لري چې د طالبانو دغه برنې چې دي په داخل د افغانستان کې، بالخصوص د ښځو د حقوقو په مقابل کې، دوی یو عکسالعمل ښکاره کې وښیي. دا اوسني راپورونه چې دي دغه ته ملګرو دغه تزي امنیت شورا تزي با کېدلی شي، یو ملګري بسیار پخوا هم پوښتنه وکړه چې دا فایده به د دې سوي اساس پوښتنه وایي. فایده یې دا ده چې اخلا نړیوال په دې باندې خبریږي چې په داخل د افغانستان کې دغه شتي ستونزې شته، بشري حقوق نشته، اقتصاد د صفر سره ضرب دی، خلک په وتلو باندې لارې چارې پیدا کوي، څه د خاچاو د لارې نه، څه د کسوي لارې نه، څه د بل لارې نه مملکت ته وزي، فرار کوي. او دا کېدلی شي چې په طالبان باندې تقریبا یو سر فشار آله وګرځي، چې دوی یو میکانیزم جوړ کړي او اسومره چې فشار په طالبان د نیوی دوی خپل دغه سیستم ته نور هم ادامه ورکړي او نور شدای نور هم سخته
لکه ایسا ځای سپترو سپرې چې کوم فشارونه وو په طالبانو یا دی دغه څه مرسته کړې ده او که برعکس نتیجه یې ورکړي
د تات مرسته نه ده کړې د کې شک نشته چې څه پر مرسته نه کړې مګر هغه څه چې خپل نړیوال هم په خپل منځونه کې د طالبانو په افغانستان په خپل طالبان په خپل سره هم فکر هم نظر ندی نو تاسو ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د طالبانو په خپل باندې چې او اساس یې باید وټاکل شي د ملګرو ملتونو د خالته دغه شي روسي او چین مخالفت یعنی نړیوال په خپل منځونه کې د افغانستان په خپل باندې یو تفاهم ته ورسیږي د افغانستان مسله مو طالبان باندې فشار راته شي اما کوم خانه چې موږ ګورو چې روسیا چین او ځینې نور مملکتونه طالبان سره خپل اړیکې ساتي اقتصادي قراردادونه ورسره تړي داخل د افغانستان کې تګراته دوی لري دا به خبره ده چې په طالبان باندې دوه کومره فشار نشي وریدلی څنګه هدف داده چې کومه اوسو کوله باندې چې دلته یو دا د ټول دیاسپورا چې کوم دی دوی سره متحد شي په ملګرو ملتونو باندې د څه فشار راوړي چې هغه یې وشي کوله په طالبانو باندې واقعي امر په خپل منځ کې سره یو تفاهم ته ورسېږي د افغانستان په خپل باندې بیا په طالبانو باندې فشار راوړي مثلا دا د امریکانو پیسې ورکول تصویر میلیون ډالر چې ته ورکې دا هم یو فشار دی که دا پیسې قطع شي چې ته په طالبانو باندې یو فشار دی دې کې شک نشته چې دوی به دې ته مجبور شي یا دا چې په داخل افغانستان کې به خلک قیامو کې د طالبانو په مقابل کې ځکه د سیالت به خلک ورسېږي دوله کې سره به مخامخ شي چې نور به دوی قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې او یا دا چې طالبان به خپله مجبور شي چې نور دې پیسو نور امکانات نشته دی خه داودی سمیر چې دریا شاله نه میلیارډ ډالر پیسې اوید په افغانستان کې راغلي دي سره به خمالون دي چې دا پیسې څه شوي چې ته لګيږي په کوم سره ته لګيږي نو دا فشار او بری جامې کې هغه وخت کې اثر گذار کېدلی شي اثر کولی شي چې ملګری ملتونه یا ملتونه د افغانستان په خپله باندې یو تعامل ته ورسیږي په خپل منځ کې سره یو سم پروګرام جوړ کې پدې نه بیا دا کې د شېستر باندې تاثیر وکړي پیرا نه غینا څه خبره سیده چې تاسو په تاثیر نه کړو روبه هم تاثیر وکړي
ډېره مننه سلامت اوسې داوځي سه د نړیوالو جرمونو محکمې ته د افغانستان د مسلې خصوصا د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې د مسلې د ارجاع کولو خبري هم کیږي کدا کار وشي د دې ګټه به سوي
دا خو ګټم لري توانم لري ګټه پدې کې دا ده چې یو بل اعلی د فشار د طالبانو باندې مګم د دې توان دا ده چې ټول افغانانو باندې اثر راځي یو خدای دې چې دا محکمه نتیجې ته ورسیږي او افغانستان پکې ملامت راوځي په آی سی جی کې نو دا بدنامي به تر ابده پورې افغانستان په نوم تړلی چې دوی دا د سیډاو کنوانسیون نقص کړ د خځو حقوق نقص کړ لکه تر اخره سرهاو کلو پورې به دا اپارټهاید لفظ د ساوث افریقا سره تړلی د جندر اپارټهاید لفظ به د افغانستان سره دا لکه تړلی د زمون په دمنه یو وخت به طالب نه وي موږ تاسو به نه یو مګم افغانستان سره به دا لکه تړلی دویم تاوان دی افغانستان ته دا دی چې اوس افغانستان په هیڅ د هیواد تحریماتو لاندې نه دی اشخاص د تحریم لاندې دي د طالبانو بازي د ورکو چارواک تحریم لاندې دي مګم د ایران یا شمالي کوریا او د افغانستان او د افغانستان وګړي نه دي تحریم لاندې مګم دا ک د سیو نتیجې ته ورسیږي چې افغانستان ملامت شي امکان لري چې افغانستان پیسې یو هیواد باندې غوندې د تحریم لاندې لار شي چې افغانستان وګړو ته به ډېرې ستونزې جوړې شي نو دریم تاوان دا دی چې خپل افغانستان په آی سی جی کې خپل حقوق لري پایس دی یو غړی او کله افغانستان جغرافیه یا خاورې وخت نقص شي د همسایګانو د خوانه غصب شي دا صلاحیت لري چې آی سی جی ته لاړ شي مګم که اوس په دې مسلې کې مجرم روزي افغانستان دغه صلاحیت او دغه امکانات شاید لاس ورکی سبب د افغانستان خاورې د نور خوانه غصبېږي موږ به آی سی جی ته سترګې نه لرو چې ورشو مراجعه وکړو ځکه چې موږ خپل حالت د سرغړون کې په توګه درچوي یو پای سي جي کې د کنوانسیون نو دا به ډېرې منفي پایلې ولري زما په نظر باندې دا یو څه ننګول د افغانستان د غیر طالبانو د قشر د پاره هم دی چې تاسو باید راجق شئ تاسو باید خپل غږ پورته کړئ د خزو د حقوق په اړه کني تاسو ټول پیسې د یو ملت دیواري پر دنل کیږي پدې کې
bale ډیر مننه سلامات اوسه اسحاق صاحب ریچارډ بنټ له نړیوال ټولنې غوښتي چې د یو ځانګړي ستراتیژي پر اساس یو ارارخیس پلان جوړ کړي د دې وضعیت بدلون لپاره ستاسو په نظر څه ډول ستراتیژي او څه ډول پلان کولای شي چې دا وضعیت بدل کړي اسحاق صاحب مهرباني مایک مو روشنه کړئ
اول بشری حقوق دوی مرات کی دوی د خود حقوق مرات کی د څنګه چې د ودی سبیا د تر جنسی اپارټایډ چې کدا چیرته کوم ثابت شي دا یو ډیر خوشینی مثلا د موږ واقعا په تاریخ کې ستوري ونیږي دوی وایي چې کچېته یو ګډ شموله حکومت چې باید تاثیر کې دي او بل یو مشروعیت د افغانستان د خلکو د خوا دوی حاصل کړي وګوري تاسو د دې نیم کال په منځ کې دوی په دې باندې موافق نه شو چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ چې کوم ده دوی په لاس باندې ده کوم چې دوی په داخلي مشروعیت نه لري نو بنا ان بل نوري مشروعیت هم نه لري او د سی یو حکومت چې فقط د افغانستان د پر د خپل حکومت نوم بل بولی مګر نړیواله سره هیڅ بنوري اړیکې نشته ډیپلوماټیک اړیکې نشته او دوی د راپورټی چې مرګ ملتونه دې تکړه دي او بنت د خپل ورته دې تکړه ده یو ګډ شمول حکومت او مشروعیت تر سره ول ما تغیر پته د افغانستان د خلکو کار دي چې په دیموکراسي شکل باندې څنګه یو دیموکراته مستقله نظام چې په انساني باندې برابر دی حاکم ملي حکومت موجود دی په هغه صورت کې یا نه کومه پرسی شي خپل ستوحال
bale ډیر زیاته مننه له دواړو درنو ملمنو شاغلی احمد سیار داوزی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو له شنن کې عنایت الله اسحاق زی څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل او یمو زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړې دا سړی رادیو خبرونه چلرش ساته دوام لري د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او سادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده
نوانو سارونا دشنو موت کا دم زیرو نا کلا باندھا نوستا یا ماں دشنو
بندن
کلا بند.